Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه لساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 9 د 2021 کال د جنوري له 28 سره برابر ده. نوریاس نوري هم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و ابو رچ د امریکا د بهرنوي چارو نوې وزیر وای د افغانستان د سولې لپاره لزانګړی استاذ زلمی خلیل زاد غوښتي دي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا رئیس ویلي چې د امریکا اجندا دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. د غرض پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای د باختر گنجنی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د خوښنې وړ. د پاکستان د راتلونکي اونۍ لپاره د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. د امریکا پوځ وایي وی بي 250 ډوله بم غورځوونکي الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړې چې په یوه ورځ کې د ښار کې 214 وشوه او د درېیمې هغې مخه ونیول شوه. صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي، امنیتي ځواکونو د دغو ماینونو د ښودلو پر مهال یو شمېر طالبان نیولي او په خبره یې هڅه کوي چې دغه کمپاین په بشپړ ډول شن کړي. له تېرو څو اونیو راهیسې نږدې هره ورځ په کابل ښار کې چاودنې کېږي چې تر ډېره دولتي موټر په نښه کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر مانی وای د باختر گنجنی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د خوښنې وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواد بهر ولېږدول شي. په اعلامیه کې راغلي، باختر گنجینه د افغانانو له لویو پانګو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال د هېواد پانګې لوټ شوي خوندي پاتې شوې ده. ارګ ویلي، دغه قیمتي گنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هېواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هېواد د ګټو خلاف دی. باختر گنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو گنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او معنوي ارزښت لري او پر دغې سیمې د یونان د حاکمیت له میراثونو ګڼل کېږي. د هرات کندهار پر لویه لاره ترافیکي پیښې پرون 9 تنه مړه کړي دي. پیښه پرون مازیګر د یو سراچه ډوله موټر او د یو بس ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل په مړو شوو کسانو کې درې ښځې او ماشوم او 15 سړي شامل دي.
در پای یک رویداد ترافیکی که در مسیر شورای
د هرات کندهار ترمنز پر لوی لار په ادرسکن سیمه کې ترافیکی پیښه سوي چې 9 تنه پکې مړه سوي او 2 نور ټپیان دي. د پیښه د قربانیانو هویت په سیمه کې تثبیت شوی او کورونو ته سپارل شوی.
لدی یو ورځ وړاندې په همدې سیمه کې د ترافیکي پیښې لکه بلې یو تن مړه او شپږ نور ټپیان شول. د داسې پیښو لامل د لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل کیږي. پاکستان د راتلونکي اونۍ لپاره د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. له کورونا سره د مبارزې د ادارې مسؤل اسد عمر پرون چهارشنبه دغه اعلان وکړ او ویل لومړني ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکوونکو ته ورکړل شي. له دې وړاندې چین ژمنه کړې وه چې له پاکستان سره به د کورونا واکسین د 15 لکو ډوزو مرسته کوي. ټاکل شوی د همدې واکسین لومړنۍ بستې راتلونکي یکشنبه پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چین لخوا د واکسینو د مرسته د پیکینګ ښه نیت یاد کړی دی. قریشی ویلی هیله لري چې چین به 1 میلیون ډوز نور واکسین هم پاکستان ته صادر کړي. په پاکستان کې پرون چهارشنبه د کورونا 1530 نوي مثبت پیښې ثبت شوي او په همدې ورځې له امله د 4 مړینو راپور ورکړل شوی دی. تر اوسه له 15 لکو 30 زرو زیات پاکستانیان په کورونا اخته شوي او له دې کبله نږدې 12 زره کسان مړه شوي دي. د امریکا پوز وی وی بی 25 ډوله بم غورځونکي الوتکې د قدرت په یوه ننداره کې فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا په وروستیو میاشتو کې شپږمه دا ډول الوتنه او د جو بایدن د کار لپاره لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا ترسره کیږي. بی 25 الوتکې د اټومي وسلو د لیک د ولتیا ویلري او معمولا د اف 14 جنگي الوتکو په همکاري پرواز کوي. د امریکا د پوز مرکزي قومندانې ویلي د دوی بی 25 الوتکې د لوزیانا له پوزي مرکز الوتنه کړې وه او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته په دغه اډه کې کیناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغې بیا زیاتې شوې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړونه و. د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په دغه تړون کې پر شوي ژمنو ودرېږي، متحده ایالات به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. د اوکراین چارواکي وایي د هکرانو داسې یوه ډله یې پېژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته یې 2.5 میلیارد ډالر زیان اړولی و. د اوکراین د عمومي څارنوال دفتر پرون چهارشنبه وویل دغه هکران له 2014 کال راهیسې د ځینو سافټویرونو په مرسته په اتریش، بریتانیا، جرمني، لیتوانیا، هالند، سویس او امریکا کې کمپیوټري سیستمونو ته ننوتلي دي. دغه دفتر ویلي په خارکیف ښار کې د پولیسو د عملیاتو په پایله کې د همدې هکرانو کمپیوټرونه او نور تجهیزات ضبط شوي دي. ویل شوي چې په دې تړاو د اروپایي ټولنې د عدلي نظام، نړیوالو پولیسو او جرمني کې د قانون د تنفیذ د ادارو لخوا څېړنې شوي دي. دې پېښې په تړاو تر اوسه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفی 4، هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی 15، کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفی 4، مزار شریف کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی 4، او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 4.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر اشرف غني تر یوې لفظي شخړې وروسته په دې هېواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي د اخراج حکم ورکړی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو.
قسمه قسمه رنگا رنگا سبزیګانې خرڅو، هر موسم خپل دغه سبزیګانې وي پوه شي.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ورسته له هغه چې تیرونه د جنوري په 10 د امریکا نیوی ولسمشر جو بایدن لوړ وکړه د افغانستان په اړه د پالیسۍ کې د هغه د ادارې یو شمیر چارواکو د یو لړ بدلونونو خبر ورکړ. له طالبانو سره د قطر د سولې د تړون په اړه امریکایي چارواکي ویل سره کتنه کیږي. د غرض د امریکا نوی دفاع وزیر هم ویلي چې د دغه تړون له مخې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له سره ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بیا ویلي چې د افغانستان لپاره د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یې غوښتي چې خپلې دغې دندې ته چې هغه حیاتي بللې دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنګټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې. د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تیره د سولې په اړه په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که په مخکنۍ پالیسۍ به مخته نیسي وویل.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
da Afghanistan pa da mug waro pa yush zan pokro aw haqa da che pa haqa tadun ke che zmug da mutahid ayalatun aw taliban tarman shwede pa mushakhas dawal pa haqa ke silikil shwidi tor so da masala yaqini kro che mug par haq ushmano che taliban kadi aw hamda shan parzin haq che zmug lo khwa shwi zan khapokro aw da safir khalilzad pa ara bayad bo bayam ho mug lo haqa ghuqti che haqa hayati kar ta che sar tar sawi idam ورکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د مخکنی ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی د هڅو په نتیجه کې د تیر 2020 کال د فبروري په 9 طالبانو سره د سولې تړون وشو. دغه تړون له مخې به د می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وځي او طالبانو هم ژمنه کړې چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو لکه د 2001 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حمله نکیږي. دغه تړون په نتیجه کې بین الافغاني خبرو ته هم لار امپرانستل شو. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچیان د قطر په پلازمینه دوحه کې چیرې چې له امریکا سره د سولې تړون کړی و تیر کال سره کېناستل او د شاوخوا 3 میاشتو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري وتوانېدل چې د خبرو د دوام لپاره پر کړنلاره سلا وکړي. د خبرو دوهم پړاو هم د جنوري له میاشتې له 15 راهیسې پیل شوی خو دغه بهیر ډیر ټکنی مختزی. تیر افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر ویل چې طالبان خبرې پریښی دي او اوس په سفرونو بوخت دي. هغه اشاره ایران ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ دی یو پلاوی سفر ته و چې 2 ورځې مخکې ایران ته کړی دی. دغه راز پرون ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې مولا عبدالغنی برادر په ایران کې یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره کتلي. په تیر بیا د امریکا د ملي امنیت وبخې د ایران د ملي امنیت شورا له ویان علي شمخاني سره. علي شمخاني پرون وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي او دواړه په دې نظر دي چې د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې داده چې جګړې ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال بدی احمد شبر په رپورت کې وورو.
د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ایرانی چارواکو د طالبانو له مشرانو سره په تهران کې ولیدل او دوی د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې په افغانستان کې د جګړې ته دوام هڅه کوي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني په تهران کې د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره تر کتو وروسته وویل چې امریکا په ګاونډي افغانستان کې هڅه کوي چې جګړه ادامه پیدا کړي. په راپور کې د علي شمخاني په وینا راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د جګړې ادامه ده او غواړي چې د بیلابیلو افغان ډلو ترمنځ جګړې وي او ویني وبلي شي. شمخانی زیاتوی چې امریکا هڅه کوي چې بیلابیل افغان ډلې په خپل هیواد کې په بې ثباتۍ او ناامنۍ تورن کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي. واشنگتن تیر کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او د دې تړون له مخې د خپلو پوځیانو شمیر اوس په افغانستان کې 2500 ته راکم کړی دی چې ټاکل شوی ده د می تر میاشتې خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. د همدې تړون له مخې د افغانستان دولت له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي دي چې د تیر کال په دریو وروستیو میاشتو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر ترسره عمل موافقې ته ورسېدل او دا خبرې له 2 اونیو وقفې وروسته د دې میاشتې په پیل کې بیا شروع شوې. خو په دوحه کې د افغان دولت مرکچي پلاوی وایي چې نن لسمه ده دوی په دوحه کې خبرو ته انتظار دي او طالبان خبرو ته نه دي حاضر شوي. اسوسییټډ پریس اژانس د مولا برادر دا خبره راخیستې ده چې وایي امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. مولا برادر زیاتوي چې دوی پر امریکایانو اعتماد نه کوي او له هرې هغې ډلې سره به چې د امریکا مزدوره ده جګړه وکړي. بل لورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پریښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی دی پرته له دې چې ایران ته د طالبانو تازه سفر ته پکې اشاره شوې وویل دا سفر دا معنی لري چې طالبان مذاکرات او اصول تشمن ندي، دوی ته د جګړې وشتیدل او د افغانانو د وشلو دوام هیڅ ارزښت نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 2:15 د اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریبا ظاهر ته بغښ شو.
وال ستریت ژورنال د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې د ارزونې پر موضوع لیکنه کړې ده. د ارزونې د پینټاګون لخوا کېږي. د لیکوال په خبره تمه ده د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر بیا وارزوي. ډونالد ټرمپ د خپل کاري مودې په وروستي ورځو کې په افغانستان او عراق هر یو کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 تر ټیټ کړ. وال ستریت ژورنال لیکي لوید آستن په نړۍ کې د امریکایي سرتیرو په اړه د ډیرو مسایلو سره مخامخ دی، ځکه ډونالد ټرمپ له افغانستان او عراق څخه 3000 پوځیان کم کړل او په سپینې ماڼۍ کې اوسنۍ ادارې ته یوه ننګونه په میراث پرېښوده. هغه دا چې دا اداره به دواړې اوږدې جګړې څه ډول مدیریت کړي. لیکوال په دې باور دی چې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان او عراق کې د امریکا د تګلارو د ارزونې په اړه خبرو کې په دواړو هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو په اړه خپله نظریه مبهمه پرېښوده. ورځپاڼه زیاتوي لوید آستن په افغانستان او عراق کې د پوځیانو د شمیر او ظرفیت په اړه لارښوونه ونه کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر رویا رحمانی لیکنه خبره کړې ده. رحمانی لیکلي چې امریکا باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې د راتلونکو نسلونو لپاره سوله راسي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې د ډیموکراسۍ ښکلا په دې کې ده چې له خپلو مخالفینو سره کار وکړای سي. خو د دې په وینا افغانستان یوازې له مخالفینو سره لاس او ګریوان نه دی، بلکې د جګړې تر څنګ پرله پسې تاوتریخوالی د افغانستان راتلونکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ کوي. د لیکوال په خبره د سولې بهیر یو اوږدمهاله لړۍ ده چې د ټولو زغم غواړي، خو دا هم باید ټول په پام کې ولرو چې دا مذاکرات به په کومه بیه کېږي. د دې مطلب په دوام کې لولو چې هر ورځ د افغانستان نارینه، ښځې او ماشومان د خپلو حقونو، دیموکراسۍ او حتی د ژوند په اړه له اندېښنو سره وخت تیروي. د لیکوال په خبره که ټوله سوله غواړي نو متحده ایالات باید ډاډ ورکړي چې یوازې د شاخونو اصلاح کافي نه ده، بلکې ریښې باید ورغېږي. رحماني دا هم لیکلي چې افغانستان اوس د جګړې تر ډګر ورهاخوا د متحده ایالاتونو په یوه قرارګاه بدل سوی، لکه جنوبي کوریا، جرمني او کویت. واشنگتن پوسټ د رویا رحمانی د لیک دا ټکی راپورته کړی چې وایي د امریکا متحده ایالات باید جدي پریکړه وکړي او د پرله پسې تاوتریخوالي او د تیر کال له توافق څخه د سرغړونې په برخه کې طالبان ځواب ویونکي وګڼي او له بلې خوا دې له افغانستان سره پر خپل مشارکت ژمن پاتې سي. د مطلب په وروستۍ برخه کې راغلی چې افغانستان هم باید د خپلو وګړو لپاره د ښې راتلونکي جوړولو په برخه کې جدي پریکړه وکړي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تری ویل کیږي تری ویل لفظي شخړې یا مشاجرې وروسته په دې هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي د اخراج حکم ورکړی. د ارګ مطبوعاتي مسولین وایي د محمد محمدي په نوم د یونیسف د دغه چارواکي د اخراج لامل په چارو کې نشفافیت او ولسمشر ته د هغه بې اعتنایي و. یونیسف تر بیگانه وخته پورې په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. نور به د اسدالله الدین پر رپورټ کې واورو.
د ولسمشر ویاند واخان مینپال پرون مازدیګر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یوازې دومره لیکلي چې ولسمشر تر 24 ساعتونو پورې د یونیسف د پولیو د برخې د مسؤل محمد محمدي د اخراجېدو حکم ورکړی دی. مینپال د محمدي د اخراجېدو لاملونه په چارو کې نه شفافیت او ولسمشر ته بې اعتنایي یاد کړی دي. د ارګ یوې بلې باوري سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل د یونیسف همدې مسؤل او ولسمشر د کوویډ 19 ناروغۍ په اړه یو جنجالي بحث درلود چې پایله کې همدا لفظي مشاجره رامنځته شوه. د دغې سرچینې په باور ولسمشر د یونیسف له همدې مسؤل د کوویډ 19 ناروغۍ په برخه کې د لګول شویو پیسو حساب کتاب غوښته، خو دې کس ځان تیر ایسته. د سرچینې په وینا هغو مرستو کې هیڅ شفافیت نشته چې نړیوال ټولنې د یونیسف له لارې له کوویډ 19 ناروغۍ سره د مبارزې په هدف کړی دي. سرچینه زیاتوي یونیسف یوازې 22 میلیونه ډالر د کوویډ 19 ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي پر پروګرامونو لګولي او ادعا کوي چې د شفافیت په اړه یې ډاډ نشته. د ارګ دا سرچینه وایي یونیسف په ننګرهار کې د $1,500,000 په ارزښت د لاسمینځلو صابون په خلکو ویشلی او دوی ادعا کوي چې د صابون کیفیت او پرې شوی لګښت هم تر پوښتنې لاندې دی. موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو کابل کې د یونیسف د مسؤلینو نظر هم واخلو خو کوم مسؤول خبرو ته حاضر نه شو. د ارګ کومې سرچینې چې د نوم نه ښودو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل یونیسف په یوه مکتوب کې له ولسمشر نه په دې تړاو بخښنه غوښتې. په افغانستان کې له کرونا وبا سره د مبارزې لپاره پر ځینو چارواکو داسې تورونه پورې شوي چې دې برخه کې مرسته شوې یوه اندازه پیسې شخصي جیبونو ته اچولي. په ظاهره د همدې او یو شمېر نورو تورونو له کبله سږ کال د دغه وزارت دوه وزیران فیروز الدین فیروز او احمد جواد عثماني هم له دندې لرې شول. څو میاشتې مخکې د افغانستان د پلټنې عالي ادارې د عامې روغتیا د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د دغه وزارت نه برحاله او پخواني چارواکي د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړل. دغو چارواکو کې د وزارت څلور پخواني او برحاله مرستیالان شامل وو خو د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون یو شمېر دې کسانو پر ځان لګول شوي تورونه به اساسه بللي.
به همدې روغتیا په موضوع کې تمکې ګډه روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د کورونا وبا د تشخیص لپاره 12 نوي مرکزونه جوړوي. د دې مرکزونو د جوړېدو مالي لګښت اروپایي ټولنه ورکوي. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
اروپایي ټولنه له افغانستان سره د خپل مرستو په دوام دا ځل له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د 15 میلیون یورو مرسته کړې. د اروپایي ټولنې دا مرسته د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف او د آغا خان بنسټ لخوا لګول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي که څه هم افغانستان سره د کووید 19 واکسینو د مرستې ژمنې هیلې زیاتې کړي خو بیا هم د دې ناروغۍ د پیژندنې څارنې او د هغو کسانو د ساتنې لپاره چې له دې وبا سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د دې سازمان لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د اروپایي ټولنې لخوا د مرسته شویو 15 میلیون یورو څخه به 15 میلیون د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د کووید 19 تشخیص لپاره د 12 مرکزونو په جوړېدو د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړاونې او مدیریت په برخه کې مصرف شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې مرستو هرکلی کوي او وایي دا وزارت به د دې مرستو د لګښت په برخه کې یوازې د څارنې ونډه ولري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله طریقې ازادي راډیو ته وویل دا مرستې له کورونا وبا سره د مبارزې په برخه کې ډېرې مهمې دي. خغلی طریقې زیاته کړه هنه هم ژمنه کړې چې له افغانستان سره د کورونا ویروس 15,000 دوزه واکسین مرسته وکړي.
هند 15,000 دوزه واکسینو مرسته کوي. موږ له هند مرستو څخه هرکلی کوو. دا هغه واکسین دي چې د اکسفورد پوهنتون یې جوړوي او هر مهال چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تصدیق کړي یا تایید کړي لغه وروسته به افغانستان ته راولېږل شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا واکسین به لومړی روغتیایي کارکوونکو د ډېرو مرخاوندانو هغه کسانو ته چې سختې ناروغۍ ولري او هغوی ته چې په بنسټیزو خدمتونو وړاندې کولو بوخت دي پیچکاري شي. دا په داسې حال کې چې پرون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به نړیوال او د اسیا پراختیایي بانک مالی مرسته د افغانستان 40% خلکو ته د کورونا ویروس د واکسین زمینه برابر شي. هغه زیاته کړه نږدې $50 میلیون ته اړتیا ده چې پاتې 60% خلکو ته هم د کورونا ویروس ضد واکسین ورکړي زمینه برابر شي. په افغانستان کې د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه کې داسې مال د مرستو ژمنه کیږي چې په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 90 پیښې ثبت شوي دي. په همدې موده کې په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله 8 تنه مړه شوي او 90 تنه نور بیا رغېدلي دي.
دغه راز افغانستان هم لکه څنګه چې مو واورېدل د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د کورونا وایرس ضد واکسین د تیارۍ نیسي. وړمه ورځ د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف چې په نړۍ کې د بې وزلو هیوادونو سره د دغه وایرس په ضد واکسین په برابرولو کې مرسته کوي اعلان وکړ چې $112 میلیون له افغانستان سره مرسته کوي چې د کورونا ضد واکسین پرې وپیري. ویل شوي چې د کورونا ضد واکسین په لومړۍ مرحله کې به چې سږ کال تطبیقیږي د دې هیواد د نفوسو په سلو کې 40 د دغه کورونا پر ضد واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او سمې باندې والا موضوع ملګری ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. ملګری ملتونو د خپل یو نوي تازه نظر پوښتنې پر بنسټ چې 500 هیوادونو کې ترسره کړې دا خبره کړې دا چې د اندېښنې څه دي. نور بل اسدالله لودین واورو.
د ملګرو ملتونو د نظر پوښتنې له مخې د نړۍ دوه پر درې برخه وګړو ویلي چې انسانان د اقلیم یا اوبو او هوا له بیړني وضعیت سره مخامخ دي. د فرانسې خبری آژانس وایي په 500 هیوادونو کې ترسره شوې دا نظر پوښتنه په خپل ډول کې لویه ده او ترڅ کې یې د 1.2 میلیونه وګړو نظرونه پوښتل شوي دي. نظر پوښتنه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او اکسفورد پانتون د څیړونکو لخوا شوې او پایله یې پرون چهارشنبه اعلان شوه. ملګری ملتونه وایي په 500 هیوادونو کې چې د نړۍ څه باندې نیمایي وګړي پکې دي، ځوانانو، زړو، بېوزلو، بډایو، ښځو او سړیو د نظر پوښتنه کې برخه اخیستې. نظر پوښتنه کې 64% پوښتل شوو کسانو ویلي د ځمکې د کرې ګرموالی یوه اضطراري موضوع ده او په وړاندې یې باید بیړني اقدامات وشي. په ځوانانو کې بیا نږدې 70% دغه ډول نظر څرګند کړی. 45% پوښتل شوو کسانو بیا ویلي د ځنګلونو او نورو طبیعي ځایونو خوندي ساتل د اوبو او هوا له بدلون سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده. د اکسفورد پوهنتون یو څېړونکي سټیفن فیشر چې دغه نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د اقلیم د بیړني وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه څه زیاتې دي چې موږ یې فکر کاوه. په نظر پوښتنه کې د اندېښنو تر څنګ راغلي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیوال اقدامات سره له دې چې د کرونا وبا له کبله د خلکو له سترګو پټ پاته دي، خو د پراخېدو په حال کې دي. د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره 2015 کال کې د پاریس تړون هم لاسلیک شو چې د نړۍ نږدې 200 هیوادونو پکې ګډون درلود. د دغه تړون له مخې نړیواله وپتېله چې تر 2030 او په ټوله کې د همدې پیړۍ تر پایه باید د ځمکې د کرې اوسنۍ تودوخه چې لامل یې شنکوریز ګازونه یا صنعتي کېدل دي بیرته کمه کړي. روانه اونۍ په همدې تړاو د نړیوالو قدرتونو د مشرانو له غونډې مخکې د نړۍ څه باندې 3000 ساینسپوهانو چې د نوبل جایزې 15 ګټونکي هم پکې شامل دي غوښتنه وکړه چې خلک باید د ځمکې له تودوخې خوندي وساتل شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلي بلینکن دا خبره پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنګټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او